د مالیاتو د زیاتولو پر ځای سوداګر پانګونې ته هڅوي ترڅو د عوایدو د زیاتوالي سبب وګرځي.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږله ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته نیمه نری پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په هرات کې د شیعه‌ګانو پر یو جماعت د حمله پړه اسلامی دولت ډلې یادای شو منله. د ډلې بیګا پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې دا اعلان وکړ. د هرات ولایت د گزارې ولسوالۍ د شهرک سیمې په جماعت کې پر لمونځ کوونکو د دوشنبې شپې د ډزو په پیښه کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل شول. په عین حال کې د هرات د شیعه عالمانو شورا له طالبانو غوښتي دي چې د دې برید عاملانو ته سخته جزا ورکړي. د شورا په یو بیان کې دا یو وحشیانه برید بللی چې په وینا یې افغانان خپه کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم د حمله غندلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې ګڼې روغتیایي او اقلیمي ستونزې د کارګرانو خوندیتوب ته ګواښ پیښوي. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه په کار کې د خوندیتوب او روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبره کړې ده. نن د مې لومړۍ نیټه د کارګر نړیواله ورځ ده او په نړۍ کې داسې محل منزل کیږي چې ګڼ کارګران له لږو عوایدو څخه شکایتونه کوي. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې ویلي چې په افغانستان کې تر یو میلیون زیات ماشومان د بېوزلۍ له کبله درنو کارونو ته اړ کیږي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې خبر ورکړی چې په خوست کې پرون دریو کسانو ته د نامشروع اړیکو او فریب کاری د جرمونو په خاطر په عام محضر کې تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. د محکمې په یو بیان کې ویلي یو تورن په نه دیرش درو او دوه کاله تنفیزي بند او دوه نور په نه دیرش درو او شپږ میاشتې تنفیزي بند محکوم شوي دي. طالبانو د تیرې پنجشنبې په ورځ هم په خوست کې پنځه کسان د غلا او اخلاقي فساد په تورونو په عام محضر کې په درو ووهل او په باندې محکوم کړل. طالبانو له دې مخکې هم په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر کسان په بېلابېلو تورونو په عام محضر کې مجازات کړي دي چې د اقداماتو یې د بشري حقونو د مدافع ډلو غبرګونونه هم پارولي او دوی له طالبانو غوښتي دي چې دا ډول مجازات پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پرون د نیکاراګوا هغه داوا رد کړه چې له جرمني څخه غواړي چې ایران ته پوځي او نورې مرستې وبخښي چې له جرمني څخه غواړي چې اسرائیلو ته پوځي او نورې مرستې بندې کړي، خو د عدالت نړیوالې محکمې بیا هم دا دوسیه کاملا نه ده رد کړې او بیا به هم د دواړو خواوو استدلال واوري. د نیکاراګوا حکومت په خپل قانوني شکایت کې ادعا کړې چې جرمني نه ده توانېدلې د غزې په تړانګه کې د نسل وژنې مخه ونیسي. احتمالا دا پروسه به څو میاشتې وخت ونیسي. د عدالت نړیوالې محکمې مخکې ویلي وو چې په غزه کې د نسل وژنې د پام وړ خطر شته، هغه تور چې اسرائیلو په کلکه رد کړی دی. اسرائیل وایي چې د ځان د دفاع لپاره یې عمل کړی. او د امریکا د دفاع وزیر لایټ اوستن پرون د دې هیواد له شریکانو وغوښتل چې اوکراین ته نور د هوایي مدافع پتریټ ډوله توغندي ورکړي. اوکراین څو ځلې د دفاع هوا د نورو سیستمونو غوښتنه کړې وه څو د روسیې د حملو پر وړاندې د خپلو ښارونو او عامه تاسیساتو د ساتنې لپاره کار ترې واخلي. ښاغلی اوستن پرون د استازو جرګې پوځي کمیټې ته وویل چې پنټاګون به له هغو هیوادونو سره چې پاتریوټ ډوله سیستمونه لري تماسونو ته دوام ورکړي څو اوکراین ته نور پوځي ظرفیتونه ځانګړي شي. د امریکا دفاع وزیر د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ، خو اسپانیا، یونان، جرمني، هالنډ، پولانډ او سویډن د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د پاتریوټ دفاع هوا سیستمونه لري. او یو وروستی خبر هم لرو چې د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي شل اووریز نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې وویل افغانستان به د راشد خان په لوبډل مشرۍ په شل اووریز نړیوال جام کې چې په متحدو ایالتونو او ویسټ انډیز کې ترسره کیږي ګډون وکړي. په ملي لوبډله کې د رحمان الله ګوربز، ابراهیم ځدران، نجیب الله ځدران، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، مجیب رحمان، نور احمد، نوین الحق او فضل حق فاروقی په ګډون 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي غوره شوي دي. د شل اووریز نړیوال جام به د راروانی جون میاشتې پر دوهمه پیل شي او د افغانستان ټولې سیالۍ په ویسټ انډیز کې ترسره کیږي.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
هر قدر که میکردن هیچ از کلینیک خانه نمیرفت میفتن چرا میگفت مرا میکشه شوهرم طفل خب بیازو زنده نمیمونه یا اگر بارم به کسی دیگه شاید بته اما مرا میکشه باور که خودش یک مادری که نو تازه طفل خود به دنیا آورده با هزاران درد دست پنجه نرم کرده خطر مرگ بود به مادر دیگه بسیار مشکلات دید سر همی دخترکش که میشه دختر چهارمیش ولی بسیار گریه کرد گفت که من میفهمم که مرا میکشه مرا روان نکنین خانه
دا غږ د میرمن حماسی وو اغلی حماسه مخکې د افغانستان په شمالي ولایتو کې د ګرځنده سی ټیمونو په مرسته لرو پرتو سیمو ته تله او امیدواره میرمنو سره د هغو د زیږون په برخه کې سی مرسته کوله له بده مرغه باید ووایو چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله چې په یو شمیر کورنیو کې لور نړۍ ته راځي مور له ډیر بد چلند سره مخ کیږي حال دا چې د لور او زوی ورکړه د خدای پاک کار دی د نسایي او ولادي ډاکترانو هم وایي چې ښځې د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې رول نه لري د دې ډاکترانو په وینا ځینې وخت خو مور نه غواړي چې له زیږون مخکې د ماشوم جنسیت معلوم کړي ځکه ویریږي چې که لور وي کورنۍ دوی سخت کولو ته مجبوروي میرمن حماسه د افغانستان په شمالي ولایتو کې د دوو داسې میرمنو په کله غږیږي چې خپلې د لور د زیږون لواجه د هغه ویره او له مور سره د کورنۍ د غړو په تیر بیا د میړه لخوا بد چلند لیدلی دی
سه تا دختر داشت دختر چهارمیش که شد هر قدر که میکردن هیچ از کلینیک خانه نمیرفت میفتن چرا میگفت مرا میکشه شوهرم طفل خب بیازو زنده نمیمونه یا اگر بارم به کسی دیگه شاید بته اما مرا میکشه خیلی دیگه این وضعیت
درې لونې درلودې څلورمه چې پیدا شوه ډاکټرانو هر څه چې کول دا ښځه له کلینیک څخه کور ته نتله همدا یې ویل چې میړه مې ما واژني ماشوم خو هسې هم بل چا ته ورکوي خو ما هم ژوندی نه پرېږدي خپله په داسې حالات کې وه چې د مرګ یې هېڅ هم نه و پاتې وینه یې کمه وه فشار یې لوړ و ماشوم یې ډېر په سختۍ نړۍ ته راغله بالاخره ډاکټره مجبوره شوه چې له کلینیک څخه صفاکاره کور ته ورسره ولیږي کله چې صفاکاره بیرته راغله په ژړا یې ویل چې کاش کې مو د مور او لور کور ته نه وای لیږلی کله چې میړه خبر شو چې لور یې پیدا شوې ناروغې ښځې ته یې سپکې سپورې پیل کړې زه ورنه راغلم هغه رښتیا مړه کوي یوه بله میرمن په کاپیسا کې وه هغې ته یې هم میړه ویلي وو چې که د لور پیدا شوه بیرته کور ته را نشي او که هلک وو بیا احوال راکړه زه خپله درپسې درځم هغې هم په روغتون کې ژړل چې زه کور ته نه ځم
بر من گفت که اگر که دختر بود ایچ از شفاخانه نبیا ای خانه اگر نی که باز بچه بود حوال بود ای من خودم پشتت می آیم ای می گفت من نمیرم امی گریه می کرد که من نمیرم
د وردگ و اوسیدون که مینا نظری وایی چه دودی پسی مکه هم دلور پا زیگون مور ملامتی که هغه د افغانستان و سنی آلت تا پیشاری سر وایی چه اوس دی حکومت پا کچه لجلی سر مخالفت خودل کیگی
پا افغانستان که پا کم کورنه یو که چه ماشوم جلی نړی ترازی نو د جلی مور واقعا له سخت ستونزو سره مخ وی د کورنۍ لخوا د ټولنې لخوا د خپلوانو لخوا لدی حقیقت ای څوک هم مخ نشي اړولای ځکه د افغانستان اوسنی شرایط یې یو ډیره ښه بیلګه ده لکه جلی د هر حق نه دلته محرومه ده د زده کړو د کار د تعلیم د تحصیل د هر څه نه د اجتماعي فعالیتونو له هر فعالیته جلی محرومه ده نو دا یو ډیر ښه ثبوت دی چې د افغانانو میندې هغه چې لوڼې زیږوي له څه وضعیت سره به مخ وي که څه هم کیدای شي ډیری کورنۍ په مخ څه ونه وایي ورته خو په یو نوانه یو نوه برخورد هغه پوهوي چې د جلی له پیدایښته راضي نه دي زموږ په چاپېریال کې زموږ په ټولنه کې زموږ په نږدې ګاونډیو کې دا مسئلې زښته زیاتې دي لکه انجلۍ زیږیدلې، نو له دې لپاره چې یو دوه درې څلور جونې زیږیدلې نو مورې سخته ځورېدلې ده، د کورنۍ له خوا یې، د میړه له خوا یې، د خواښې، خسر او ټولې کورنۍ له خوا، حتی د مور او د نورو له خوا هم رټل شوې چې ته څومره نجینې یا جینکۍ زیږوې. نو دا یو تریخ حقیقت دی په دې ټولنه کې له بده مرغه چې د نجلۍ په زیږیدو کې مور ملامتوي، په داسې حال کې چې هیڅ د مور تقصیر نه وي.
خو داسې کورنۍ هم شته چې هغو ته د لور او زوی په پیدا کېدلو کې کوم توپیر نه ښکاري. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، د هغه د سالمې روزنې او زده کړو په هکله فکر کوي، نه دا چې ولې لور ده باید زوی وای. افغان خبریاله ښکلا شیرزاد چې اوس له افغانستان څخه بهر ژوند کوي یوه لور لري. د هغې په باور کوم نارینه چې د لور په پیدا کېدلو خوښ نه وي، دا یې هیر وي چې خپله د یوې ښځې زوی دی.
که زه دا ووایم چې لور د خدای جل جلاله یو لوی نعمت دی، زه خپله یوه لور یم، یوه مور یم، نو څنګه باید خپلې لور ته، خپلې مور ته، یا په ټولنه کې وي ښځې ته په بده سترګه وګورم. همدغه نارینه چې کله ناکله خپلو ښځو ته په غوسه کېږي او یا بد چلند ورسره کوي چې ستا لور پیدا شوې ده، دوی خپله له یوې ښځې پیدا شوې دي. که زه خپله شخصي تجربه تاسو ته شریکه کړم، کله چې زما لورکۍ نړۍ ته راغله، زه خپله شخصا ډېره خوشحاله وم او ما همیشه هیڅ وخت دا ذهن ته نه دی راغلی چې زما لور پیدا شوې ده او باید زوی وي. همداسې مې د خاوند، همداسې مې د ټولې کورنۍ، د خسرګنۍ مې، د خواښې مې، د خسر مې، هغوی ټول ډېر ورته خوشحاله وو. نو زه فکر کوم چې دا هېڅ مهمه نه ده، انسان دی، که هغه ښځه وي، که هغه سړی وي، ټولنې ته چې خدمت وکړي، ټولنې ته چې کار وکړي، په هغې باندې کار وشي، زمینه ورته برابره شي، یو انسان دی او هېڅکله دا باید مطرح نه شي چې دا هلک دی یا دا نجلۍ ده. خو خیر، په افغاني ټولنه کې ځینې بدبختیان شته دي، عامه پوهاوی نشته، کار ورته نه دی شوی. خلک ډېر البته هلک ته ارزښت ورکوي او جنې ته په هغه سترګه باندې نه ګوري چې باید وکتل شي. دا نه وایي چې دا یو بشر دی، دا اوسنۍ بدبختۍ ګورو، له ښوونځي پاتې دي، له ډېرو هغو حقونو محرومې دي چې دوی ته باید ورکړ شي. د یو انسان په سترګه ورته نه کتل کېږي، ولې دا باید ومنو چې جنې هم یو انسان دی، یو بشر دی او هغه څه ته اړتیا لري لکه نارینه. باید هغوی ته کار وشي، باید هغوی ته زمینه برابره شي. نو زه له خدای ډېره خوشحاله یم چې یوه لورکۍ لرم او انشاءالله هغسې تعلیم به کوم، هغسې زمینه به ورته برابروم. که زما یو دوی هم پیدا شي نو په هغې به هم زم دغسې تعلیم کوم. که په طبي لحاظ هم وګورو، تر ډېره پورې د لور او د زوی جنسیت هم په سړي پورې اړه لري، نه په ښځې پورې. ولې په افغاني ټولنه کې بیا هغه د ملامتۍ ګوته ټوله مور ته نیول کېږي چې تا لور راوړې ده، بد رویه ورسره کېږي، بد چلند ورسره کېږي. زه فکر کوم دا ډېره غلطه خبره ده. هغه د مور پر روحیې باندې، پر روان باندې ډېر بد تاثیر کوي. یوه مېرمنه چې کله نړۍ ته راوړي، هغه ډېر بد وضعیت کې وي، رواني تکلیفو سره مخ وي، هغې سره باید مرسته وشي، نه دا چې په دغه شکل باندې هغه وزورول شي یا هغې ته لا منفي روحیه ورکړل شي. نو زه فکر کوم دې ته باید ټول فکر وکړي او دا په نظر کې ونیسي چې جلۍ او هلک هیڅ وخت له یو بل برتري نه لري، دواړه د خدای جل جلاله انسانان دي.
اغلی خکولا وایي چې د لور ماشومتوب په کډوالۍ کې تیریږي، کنا دې او کورنۍ نړۍ ته د جلۍ د راتلو څخه مخکې ډېر خیالونه په ځان کې درلودل چې د لور پیدا کېدل به په شاندارو مراسمو سره نمانځي.
کله چې ملا لور کوي پیدا نه ونظما په ذهن کې تیریدل چې زه به مثلا هغې ته یو ښایسته کوټه جوړم، د هغې لپاره به په بازار کې چې ته ښه کالي ګورم، نو دایما هیله وه چې زه به مې خپلې لورکۍ ته اخلمه او همدغسې دا مثلا زه به دا سالګره ورته نیسم، یا به شب شش چې ورته وایي هغه به ورته نیسم، یا مثلا پسه به ورته لالومه، یا به دا کوم، یا به هغه کوم. دا پلانونه مې په ذهن کې وو او همیشه مې دا هیله وه چې لور لپاره مې دا وکړمه. ولې دا چې موږ په مسافرۍ کې یو، دلته پسه خیرات و دا شیان نه کېدل، بیا هم افغانستان ته پیسې ولیکلې او هغلته خپلو خسرګنۍ مې دا هر څه راته وکړل. اسلامي هغه باندې عقیقه ورته وایي، فکر کوم نو ما مې هم د لور لپاره دا وکړو، دا مې هیله وه چې دا باید وکړم. دا اوس هم چې کله مثلا زه بازار ته زما ښایسته کالي ګورم، د ماشومانو نو لورکۍ ته مې که هغه څومره قیمته وي زه ورته اخلم، که د کوټې لپاره داسې ښایسته کوم څه ګورم نو زه ورته اخلم. زه وایم چې ماشوم دی، ښه باید ښکاره شي، ما لور باید تر ټولو ښه وي او هېڅکله مثلا که دا غټې شي زه به بیا عکسونه ورته ښیم، د دې په زړه کې به دارمان نه وي چې زما ماشومتوب مثلا داسې تیر شوی دی. نو د هرې مور هیله د خپل اولاد لپاره همدا وي، زما هم همدا هیله ده. هغه څه مې د لور لپاره کړي دي چې شاید ماشومتوب کې ما نه وي لیدلي، دا به زما هیله وه چې زما ماشومتوب دې داسې وي. ولې اوس د لور لپاره هغه څه کومه چې زما په ذهن کې ګرځي او پوهېږم چې هغه باینده کې ورته خوشحاله وي د خپل عکسو په لیدو باندې او که هغه هر څه وي.
ډګروال احمد شاه وردک چې د څلورلونو او درې زمونږ پلار دی وای چې د لور پیدا کېدلو ته په هغه اندازه خوښېده لکه زوی ته بچی خوشاله وو. دته هم د اولاد سالمه روزنه مهمه ده، نه دا چې ولی لور شوه.
جلی مور ده، جلی خور ده، جلی خزه ده، دغه جونی دی چې ورسته دی او چا مور په صفت باندې نړۍ ته د دوام شکل ورکوي، واقعا دغه اولادونه زیږوي. دغه نن جلی ده چې سبا خور ده دی او چا کزه د خپل ژوند مورید باندې وغږیږم. الحمدلله زه هم خدای په څلور لورګان باندې نازولم. خدای ماته څلور لورګان راکړي دي. د ما څلور لورګان د درې زامونو په شان باندې ماته دومره د زړه دی او باندې ګران دي. موږ چې ما باندې خپل زامن ګران دي، د خپل زامنو په تربیت، تعلیم، تحصیل کې مې ونډه اخیستې ده او په هغو باندې مې مصرف کړی دی، په هغو باندې مې زحمت ایستلی دی، هغې ته مې توجه کړې ده. هم ما او هم یې مور یې دواړو واقعا یو د بل سره په همنوۍ، په همغږۍ، یو د بل سره په مرسته باندې د خپلو اولادونو په پالنه، په روزنه، هماغسې چې پیدا شوي دي که زوی پیدا شوی دی هم مو ورته لبیک ویلی دی، په باندې خوشحاله شوي یو. المنزل مو دی، د هغې تولد مو جشن نیولی دی، د هغې سالګري مو جشن نیولی دي. همدغسې واقعا د خپلو لورګان په ولادت باندې، دغه په پیدا کېدو باندې مو د خدای شکر ایستلای دی او په غي خوشاله شوی یو. هم دغه سیمو دغه تعلیم ته، تحصیل ته، پالنې ته، روزنې ته، لباس ته، خوراک ته، په کور کې د مشترک مساوي حقوق سره د خپل بچیانو حق مو ادا کړی دی. او هیڅ وخت مو د دې په مابین کې، نه د زوی او د لور په مابین کې، هیڅ نوع امتیاز او فرق نه یو قائل شوی. داسې په لباس کې نه یو قائل شي، په تعلیم کې نه یو قائل شي. ما سیمه چې ما په خپل زمونه باندې تحصیل کړای، تعلیم مو کړای دی، دغوی خپل ټول ژوند می د خپل اولادونو د تحصیل او تعلیم د فار وقت کړای دی. کزیم کومور یده او د مولورګانو ټول پالی لوسک مکتب ویلې، په لوړو نمبر باندې، پالی نمبر باندې ته د اول نمبرګې تر کچې پوري دوی خپل مکتوبونه خلاص کړ او کابل په انټونیو ول وسته لسانس دی. او ما د پوره ویار دی چې نه تنها دا چې زما لورګانو تحصیل کړی دی او ماته د قدر وړ دی، په ماګرانی دی، زه ورته په درنه سترګه ګورم. خپلو لمسیانو باندې تعلیم او تحصیل کوم. ټول لمسیان مې الحمدلله شکر اوس تعلیم او تحصیل کوي، خویندې مو تحصیل کړی دی. په دې ترتیب سره زموږ کورنۍ نه مسلمانه کورنۍ ده چې د اسلام او د افغانیت د اصول او رسم رواج په چوکاټ کې مو د خپل اولادونو، د خپلو لورګانو په تعلیم او تحصیل کې ونډه درلودله او هغو ته مو زمینه برابره کړې ده. او دا زموږ د کورنۍ ویاړ وو او په دو باندې ویاړ.
د اکثره کسانو په باور د یو شمېر خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی د دې لامل کېږي چې د لور په زیږون خفه کېږي، حتی تر دې بریده چې له مور سره بد چلند کوي. یو میرمن چې خپل مستعار نوم ګلمینه راته یادوي وایي چې بې سوادي د دې لامل شوی چې زوی ته له لور څخه ډېر ارزښت ورکول کېږي. مرکه مور سره کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
راګرځو د خلکو د پوهې کچې ته، بې سوادۍ ته، ناپوهۍ ته. کله چې لور په یو کور کې پیدا کیږي نو لور ته په کمه سترګه کتل کیږي او زوی ته په مراتبو زیات ارزښت ورکوي. دا ځکه چې لور د پردی کور ګڼي او زوی د خپل کور خپل ځان ته نږدې او ګټیالای بولي. نو دا ستونزه د افغانستان په ټولو سیمو کې شتون لري او شته دي. ډیر کم خلک دي چې د لور او د زوی ترمنځ دغه تفاوت ته نه قایلېږي او دواړو ته په یو نظر ګوري.
آیا تاسو په خپل سیمه کې د داسې څه شاهدان وایي چې مور د لور په پیدا کېدلو رټل کېدله؟
بله بالکل، دا مو په کاراتو لیدلې دي چې خلکو خپلو ښځو ته پیغورونه ورکړي او ورته ویلي چې که دا ځلې د لور وزېږوله کور ته مه راځه، یا نور د ما په کور کې ته ځای نه لري. یې دې لپاره چې لور زیږي ډېره په بده سترګه، په توهینامیزه سترګه هغې ښځې ته لا ګوري.
د تاسو په نظر مور ته د لور او زوی پیدا کېدل فرق لري او ولې مور د نجلۍ په زیږون کې ګرمه ګڼي؟
دا یوه غلطه عقیده ده چې خلکو اخیستی او د ښځې زیږون په ښځې باندې اچوي، چې نه د اسلام له نظره او نه د طب له نظره دا علمي او ثابته خبره نه ده چې دا په ښځې پورې تړاو ولري او ښځه دې پې توهین شي چې لور زیږي. کله چې یو لور زیږېږي یا یو زوی زیږېږي، کوم تکالیف چې په زوی باندې مور تېروي په لور باندې هم تېروي. نو واقعا که بیا پرتله کوو د مور له نظره، مور ته فرق نه لري. خو په ټولنه کې میندې هم داسې تلقین سوی دی چه گوه که زوی دی خپل ده و زوی در تا پاتی کی او لور دی پرادی کور ده لور در نزی
دستی کورانه تا چه مور دی لور پا پیدا که دل و زوروی تاست چه وای؟
موینا و دی ما هیله دی دغو کورانه چه خداغ دی چه ایس کلا لور تا پا کام استرگه ما گوره که تاسو خپل لور تا پا کام استرگه و گوره نو تاسو با پرده لور تا پا کام استرگه و گوره پیغمبر صلی اللہ علیه علیه و سلم خپل لور بانده فخر کوا خپل لور بای سنگی پا مجلسو که که نوال نو منگی باید لیغوی نزده کو ایلم داده خواستم داده چه لور و زوی ترمیز پاک مقایی لگه لورم دی خدای توحبه ده او زویم دی خدای پاک لخوا توحبه ده
و موریدل چې کله په یو شمیر کورنیو کې نارینه ماشوم پیدا کیږي نو کورنۍ په بیلابیلو ډولونو د هغه زیږون مانځي خو د لور په زیږولو سره مور له توند او تیز چلند سره مخ کیږي چې دا کار د اسلام دین هم منع کړی دی. د ننګرهار ولایت اوسنکی فرد احمد ستانکزای په دې اکله وایي
سی پلورونه شته چې کله د هغوی په کور کې زوی پیدا شي نو هغوی ته ډېر زیات خوشحالیږي او د هغې په پیدایش باندې چې د هغې په زیږیدنه باندې چې کله زوی نړۍ ته راشي نو خیراتونه کوي میټیان او شیرینی تقسیموي دغسې چې د ډزې کوي د خوشحالۍ مختلف طریقو سره چې د خپل خوشحالۍ خپله خوښي څرګندوي اما چې کله الله تعالی وایي چې د لور نعمت ورکي لورې د نړۍ ته راشي سترګې وغړوي په هغې باندې خفه کیږي ښځې م وهي ښځو ته داسې بد ورد وي لکه دا چې د دې ښځې او د دې مېرمنې خپل اختیاري کار او د هغې نه یو سزا د هغې نه چې دی یو غلطي سردت شوي اګر دا د الله تعالی طرف نه دی کله الله تعالی چاته زوی ورکړي چاته لور ورکړي دا ټول د الله تعالی طرف نه وي که مونږ اسلام ته وګورو زمونږ مبارک او سپیشل دین موږ ته دغه خی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیماتونه ده د نبی علیه السلام د لورګانو د تربیت او تعلیم په باره کې فرمایلی دي چې چاته الله تعالی لورګانې ورکړلې د چا دې لورګانې یا د چا دوه لورګانې هغه کله الله تعالی لورګانې ورکړي هغه په خفنه شي به ښه تربیت وکړي او په ښه تربیت کې شدی بیا الله تعالی هغه ته دغه توفیق ورکړي چې په ښه طریقه سره غټي کې به واده کې واده نه پس هم دغه خبر اخلي پوښتنه کوي نو نبی علیه السلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ به دغه سړی ما سره به جنت کې داسې یو ځای حدیث شریف کې راځي چې نبی علیه السلام د خپل مبارک لاس منځنۍ ګوته او د شهادت ګوته د یو ځای کړلې څنګه دغه دوه ګوتې یو ځای دغسې به د قیامت پر ورځ ما سره دغه شخص یو ځای داسې یو ما ته نږدې یعنې د الله تعالی د رحمت ته او په جنت کې د یو لوړ مقام ته رسیدلو دپاره اشاره کړې ده. په کومه ټولنه کې چې په لور باندې خره خفه کیږي او په زامنو خوشحالیږي دا د هغوی ډېره کم علمي ده جهالت دی ناپوهي ده. زه په خپله د یو پلار په صفت باندې وینم چې زما لورګانې م شته زامن مې شته نو چې کله د خپل وظیفې نه کور ته راشم زما وړې وړې لورګانې چې په کوم طریقې سره ماته هرکلی کوي څومره خوشحالیږي څومره مینه محبت ماته ښکاره کوي نو دومره زما زامن نه کوي زامن بې پروايي او همدغه لورګانې چې دا د مینې محبت او د ترحم سمبول ورته ویل کیږي نو باید په دې ټولنه کې دا پوهاوی ورکړی شي.
نسایی ولادی ډاکټر نجم السما شفاجو هم دغه کورنۍ په تیر بیا د نارینه او پاکلغږي چې دوی د لور په پیدا کېدلو سره مور ملامت وي نو موري سره مې مرکه کړې هغه په پایل کې وای دا چې یو شمیر خدو سره د لور په زیږولو بد چلن کیږي بیا لور هم د دې لپاره چې ولی جلی نړۍ ته راغلي په بیلابیلو ډولونو زورول کیږي ځینې مندې هم نه غواړي چې لور ولري.
تقریبا 95% خزه نغوري چې لور ماشوم ولري او نارینه ماشوم غوري. حتی د سمریزانه مشته چې وای د ماشوم جنسیت زما کورنۍ ته زما پایواسته ما وای د لپاره کې انجلې بیا ما نه راولي ډاکټر ته دوا را باندې اخلي کور کې راته خ خوړه نه راکوي یعنی مړې مغه چې برخورد چې د خزه په ناس کې نارینه ماشومی برخورد یو ډول چې جلی ماشومی په خېټه کې بیا برخورد بل رقم نو دا امیدوار خزه بیچاره حتی نه غواړي چې جنسیت خپل کورنۍ ته خپل پایوازان ته ووایي چې د رواني له نظره عصبي له نظره څومره د خزه تر فشار لاندې تر سوچ ماشوم پیدا کیږي حتی هغه خزه چې انجلی ماشوم پیدا کیږي له ډېر تشویشه حتی باد ولادت نه خونديګان ورته پیدا کیږي او فشارونه یې جیګزي چې دا ډېر دوی ته حتی حیاتي تهدید هم دی.
تاسو څه فکر کوئ سره له دې چې موږ ډېر شمیر لوستي کسان هم لرو همدا کار کوي علت بیا څه کیدلی شي؟
ډېر شاته پاتې ملک یو او علت زه فکر کوم دا دی چې ښځې او نجونې ډېرې احتیاج محتاج دي که دوی چیرته داسې په خپلو پښو ولاړ وی ښه تحصیل پرې باندې وشي ښه چې تحصیل وي نو پیسې ښه ګټي. ټول خبره په همدې باندې ده چې الکان خودکفا دي، په خپل پښو ولاړي، تحصیل هم ښه پې باندې کېږي او ښه پیسې ګټي، مور پلار کورنۍ ته هغوی ته ښه قدر ورکول کېږي او په خپل اختیار یې. ښځه او انجلۍ بیچاره خو سرکوبه وي، پیسې هم نه شي ګټلی، ښه سواد هم نه لري، نو احتیاج هم محتاج یي، ځکه ټول جلی نه خوښوي د دې لپاره چې د بل په اختیار وي. مخصوصا د مونږ په ټولنه کې خو ښځې او نجونې ډېر په خپل اختیار نه دي، هغې لپاره کورنۍ نه غواړي چې په دې لور په لارولو باندې ډېر وکړېږي، هغې لپاره څوک علاقمند نه دي. دا طبي همکاران بیچارهګانې وایي چې مونږ خپل ستونزې ګورو، نه غواړو چې مونږ انجلۍ ولرو، د دې لپاره چې مونږ ډېر رټېدلی یو، نو که بل لور مونږ راوړو بیا به مونږ غوندې ځپېږي او مونږ غوندې به مشکلات ویني. هغې لپاره ډېر تعلیم یافته خلک هم نه غواړي حتی چې انجلۍ ولري.
بله، اوس که په دې خبرې راته وکړئ چې آیا د لور په پیدا کېدلو کې مور مقصره ده؟
اصلا هم نه، اصلا هیڅ امکان نه لري. خو بیا هم د مونږ په ټولنه کې همداسې دی چې وایي د ښځه جلۍ راوړي نو بل واده ورته وکړي، حال دا چې د الک او د انجلۍ کروموزوم چې تړل کېږي هغه نارینه تخم پورې اړه لري. د نارینه په کروموزومونو کې یو د هلک دی یو د انجلۍ ده، د ښځې په کروموزوم کې دواړه انجنوکیانې دي، ښځې دي. که چیرته د نارینه هلک تخم راشي د ښځینه تخم سره راشي بیل غنه انجلۍ ده یو ځای شي هلک راځي. که چیرته هغه ایکس کروموزوم چې د انجلۍ جنسیت تعینوي د ښځې د ایکس سره یو ځای شي بیا انجلۍ راځي. خو تاسو فکر وکړئ چې نارینه یو کروموزوم د هلک لري او د انجلۍ لري، نو دا بیخي تړاو لري د نارینه په تخم باندې چې د وای کروموزوم راشي هلک به راوړي، که د ایکس کروموزوم راشي جلۍ به راوړي. دغه قناعت ورکول نارینه او ته ډیره مشکله ده چې دوی باید قناعت وکړي او پوه شي چې د هلک او د انجلۍ تړل د نارینه تخم پورې اړه لري.
په یو شمېر کلیو کې حتی مېرمنې ته ویل کېږي چې انجلۍ نړۍ ته راغله نو بیا کور ته مه راځه، ماشوم هم مه راوړه. دغسې حادثات تاسو خپله څونه لیدلي او د یوې ډاکټرې په صفاتې څومره خفه کړی یاستئ؟
داسې مریض مې هم لیدلی ده چې انګور داسې لاس غځولی، غورۍ ته چې غوښه وریجې وخوري لاس ورته نیولی، خو سر چې ته خو عجب زامنان زیږی چې ته بیا وریجې غوښه خورې، لاس ورته نیولی ده چې ته اجازه د ډوډۍ د خوراک نه لرې، د دې لپاره چې ته خو لورګانې زیږی. داسې کسان هم شته چې لور ورکره پیدا کېږي، هېڅ کور ته نه وړي، شفاخانې کې پرېږدي. نو داسې تراجدي قصې ډیر زیات مونږ وینو چې واقعا چې د خپګان وړ خبرې او کیسې دي، حقیقتونه دي.
تاسو مشوره به دا ډول کورنۍ او تڅوی د افغانستان په داسې شرایطو کې چې لار ریخوانه مشکلاتو سره ګیریو، اقتصادي مشکلات دي، امنیتی مشکلات دي، میرمنې له کار او دندې پاتې سوي، بیا چې په کور کې د لور پیدا کولو زورول کېږي، دغه کورنۍ او ته د تاسو مشوره څه ده؟
اول خو دوی ته وایم چې د خپل معلومات اول زیات کړي، عام ژبه باندې د ډاکټرانو څخه یا د هغه کسانو څخه چې په دې برخه کې معلومات لري معلومات خپل ټول کړي او ښه خپل سر خلاص کړي چې د الک جنسیت کاملا د نارینه یا د خاوندانه پورې تړلی ده. دغه باید خپل سر نه وباسي. مونږ بیا د نارینه غاړه هم نیولی شو چې نارینه تخم په تاسو پورې تړلی دی او د نجلۍ جنسیت هم په تاسو پورې تړلی، نو مونږ ښځې د والد دومره جنکیانې زیږو او دې باندې باید وپوهېږي. د اسلام له نظره مونږ الحمدلله مسلمانان یو او ښه سخت دریځه مسلمانان یو. مونږ نن سبا دې باندې باید عقیده ولرو چې هر څه د الله د جانب نه دی، نو دا ټول شیان د تقسیم د الله په لاس کې دی. نو که چیرته مونږ مسلمانان یو او واقعا په خپل دین او په خپل خدای باندې عقیده لرو، دې باندې دې هم عقیده ولرو چې د ماشوم جنسیت کاملا د نارینه تخم باندې تړاو لري.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې یو شمیر نارینه ول میرمنو سره د لور د زیګون پر سر بد چلند کوي، خو د ډاکټرانو په وینا په دې مسله کې خځې اصلا ګرمې نه دي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا خې چاري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش.